یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
سلامونه او غرمه مو په خیر وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې دي. نیم ساعت خبرونه ته مو زه ناجیه سپه هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې وروسته هم په افغانستان کې د امریکایي عسکرو هوایي بریدونه د تیر په څیر روان دي. نور کورنۍ او نړیوال مسایل هم لرو، خو لومړی به د دې مهال مهم خبرونه له اکرام الله اکرام څخه واورو.
دا هم د خبرونو سره ټکینن. په افغانستان کې د خبريالانو له ملي ورځ سره برابر ده. په سرپل ولایت کې په وزلوبي، غیګنیونی، سنتي لوبو او د نوروز په میلو بندیز لګول شوی دی. او جنوبي کوریا ویلي چې سر راتلونکي پنځشنبه دغه هیواد په هوایي بندرونو کې د مسافرو روغتیايي کنټرول جدي کوي. دا هم بشپړ خبرونه. نن په افغانستان کې د خبريالانو له ملي ورځ سره برابر ده. دا ورځ په دغه هیواد کې په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نه په وینا افغانستان د خبريالانو لپاره یو خطرناک ځای بلل شوی. د دغه بنسټ موندنې ښیي چې په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 115 قضیې ثبت شوي. د نن په خبره په دغه 115 مواردو کې 10 د وژنې، 21 د ټپي کېدو، 10 د بندي کېدو، 3 پر رسنیو د حملو، 10 د وهلو ټکو ولو، 2000 اته د تختونی او 500 نور د غواخ او سپکاوی موارد شامل دي. افغان حکومت په 2014 مریض کال کې د هوت وشتما د خبريالانو ملي ورځ اعلان کړه. د دغه پریکړې هدف قربانیانو ته درناوی او اطلاعات رسونی په برخه کې د خبريالانو د میړانې سیل دي چې دیموکراسي پیوړی کوي. په سرپل ولایت کې په وزلوبي، غیګنیونی، سنتي لوبو او د نوروز په میلو بندیز لګول شوی. د سرپل سیمه ایز چارواکي وایي دا اقدام د کورونا وایرس خپرېدو د مخنیوي په هدف کړی دی. د سرپل والی عبدالقادر اشنانن ازادي راډیو ته وویل چې د دولتي بنسټونو له مسؤلینو، دینی عالمانو، سپینګیرو او مدني فعالانو سره په دې اړه هوکړې ته رسېدلې چې خلک به په غونډو کې له ګډون ډډه کوي. په سرپل ولایت کې هر کال د نوروز په ورځ د امام یحیی ابن زید جنډا په ځانګړو مراسمو سره پورته کیږي. په دې ولایت کې تر اوسه د کورونا وایرس هیڅ مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي د مرکز جلال آباد ولسوالیو کې د ټولو هغو دوکاندارانو په وړاندې جدي کمپاین روان دی چې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړې کړې دي. د ننګرهار والی شاه محمود میخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې تیره ورځ د یو شمېر احتکار کوونکو دوکاندارانو دوکانونه هم تړلي او مالونه یې لیلام شوي دي. هغه د میخیل په خلکو غږ کړی چې د دې ولایت په ګودامونو او هټیو کې بېلابېل ډوله کافي اندازه توکي موجود دي چې باید د خروالۍ نرخنامې له مخې وپلورل شي. خو که کوم دوکاندار احتکار کوي او یا هم نرخونه لوړوي نو خلک یې باید امنیتي ځواکونو ته په اړه معلومات ورکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان غواړي د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي او ورسره د مبارزې لپاره د چین له تجربو ګټه واخلي. د ارګ له خبرپاڼې له مخې چې تیر ورځ نا وخت خبره شوه، د ولسمشر محمد اشرف غنی په قول پکې راغلی دی چې په کابل کې د چین د سفیر وانګ یو سره لیدنه کړې ده او پکې ویلي دی چې افغانستان غواړي د چین له تجربې په ګټې د کورونا د ناروغانو لپاره د روغتونونو د جوړولو اقدام وکړي. ولسمشر غنی همدارنګه غوښتي چې چینایي متخصصان او ډاکټران به د کورونا د مبارزې په برخه کې خپل تجربې د ویډیو کانفرنسونو له لارې افغانستان سره شریک کړي. د هر په خبر پاڼه کې د چین د سفیر له خولې ویل شوی چې د افغانستان څخه د هغو اړتیا وړ موادو لیست ترلاسه کړی چې د کورونا وایرس پر ضد مبارزه کې ورته اړتیا لري او هڅه کوي چې دا وسایل به افغانستان ته برابر کړي. د چینایي ډیپلوماټ ویلي ډېر ژر به د کابل او اورمچي ترمنځ الوتنې بیرته پیل شي او افغانستان ته به د کورونا سره د مبارزې لپاره د اړتیا وړ وسایل انتقال شي. خبرونه ته له ازادي راډیو نه دوام ورکوو. دا هم څو بهرني خبرونه. په د خیبر پختونخوا کې په لومړي ځل د کورونا وایرس 15 مثبت پیښې ثبت شوې دي. په دې سره په پاکستان کې د کورونا وایرس د مثبت پیښو شمېر 102 ته لوړ شوی دی. د خیبر پختونخوا د صحت ایالتي وزیر تیمور خان جګړه په دې اړه په خپل ټویټر پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د کورونا وایرس 15 پیښې د دې ایالت په ډیری اسماعیل خان سیمه کې په هغو 19 کسانو په ډله کې ثبت شوي چې اوس د ایران له تفتان څخه هیواد ته راستانه شوي. له بل خوا بیا په سند ایالت کې په 13-24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 115 نورې مثبتې پیښې ثبت شوي چې په دې سره په دغه ایالت کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر 150 ته لوړ شوی. سربیره پر پاکستان په پنجاب صوبه کې هم روغتیایي چارواکو د کورونا وایرس د یو مثبتې پیښې خبر ورکړې. د راپورونو له مخې په دغه ایالت کې په کورونا وایرس اخته تن اوس له برټانیې څخه پاکستان ته راستون شوی. په پاکستان کې کورونا وایرس په ایران کې دغه وایرس د خپرېدو او له دغه هیواده پاکستان ته د زیارت کوونکو له بیرته راستنېدو سره خپور شوی. او جنوبي کوریا ویلي چې سر له راتلونکي پنجشنبې د دغه هیواد په هوایي بندرونو کې د مسافرو روغتیایي کنټرول جدي کوي. دا پریکړه داسې مهال کېږي چې دغه هیواد کې د کورونا مثبتې پیښې 8,300 ته رسیدلې او د وایرس تر اوسه 1,000 کسان مړ کړي دي. په قزاقستان کې بیا چارواکو ویلي چې دغه هیواد کې د کورونا پیښو شمېر 20 ته ورسید. 14 پیښې تازه د دې هیواد پلازمېنه نور سلطان کې رامنځته شوي. له بل خوا ټاکل شوي د اروپا د فوټبال اداره نن په 1200 اروپایي هیوادونو کې د فوټبال د پلان شوي لوبو د ځان اعلان وکړي. دا لوبې د 2020 کال د جون له 12 د جولای تر 12 پلان شوي. د خبرونو پای.
خبرونه مل آزادی رادیو اوریدل. دغه خبرونه د آزادی رادیو پر ویب پاڼه هم موندلی شئ. پته یې د آزادی رادیو .com یا آزادی رادیو .org.
ګډه همکاري دوام.
وړاندې به واورئ چې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې وروسته هم په افغانستان کې د امریکایي عسکرو هوایي بریدونه د تیر په څیر روان دي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل.
ګډې همکاري دوام پیدا کوي، اما اساسي ستونزه لا هم د دوو نړیوالو تروریستي ګروپونو سره د طالبانو د اړیکو ده.
دا به هم واورئ چې د هلمند په ریګ ولسوالۍ په ریګ کې یو شمېر افغان سرتیري څنګه ولې وژل شول.
معلومه خبره ده چې دوی د غلو سره لاس دي، دوی خپل مغله دي، هم زما د سربازان په واسطه چې هغه ورکړي د وطن د دفاع لپاره دوی بیا یې هلته پرې کې جنگي.
په نړیوالو خبرونو کې اورئ چې د امریکا څو جمهوری غوښتونکو سناتورانو چین تورن کړ چې د کورونا وایرس په اړه غلط معلومات خپروي. همدارنګه دا اورئ چې په نړۍ کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شویو کسانو شمیر له 2000 پورته شو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ او نيزي خبرونې تکرار اورئ چې اوریدلې مه هیروئ. دوستانو ازادي رادیو ته غواګي است. د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې وروسته هم په افغانستان کې د امریکایي عسکرو هوایي بریدونه د تیر په څیر روان دي. ایئر فورس مجلې په یو تازه راپور کې لیکلي، یوازې د فبروري میاشت کې امریکایي پوځیانو په افغانستان کې 360 بمونه غورځولي دي. د هغې راپور پر بنسټ چې د امریکا د هوایي ځواکونو د مرکزي قمندانې لخوا خپور شوی، د 2020 کال له پیل راهیسې په افغانستان کې 215 بمونه غورځول شوي دي. بلخوا د افغانستان حکومت له طالبانو سره د داعش او القاعده ډلو د اړیکو په پریکون ټینګار کوي. امید زهیر مل او نور جزئیات.
امریکا سره د طالبانو د هوکړې د لاسلیک سره سره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو هوایي بریدونه دوام لري. ایئر فورس مجله د امریکا د هوایي ځواکونو د مرکزي قمندانۍ له قوله لیکي، یوازې د تیر فبروري په میاشت کې د امریکایي پوځیانو لخوا په افغانستان کې 360 بمونه غورځول شوي دي. راپور زیاتوي، د 2020 کال له پیل راهیسې امریکا په افغانستان کې د هوایي بریدونو له لارې 215 بمونه کارولي چې د تیر کال د همدې مودې شمېر ته په نږدې کېدو دي. سرچینه زیاتوي، امریکایي پوځیانو د میلادي کال له پیل راهیسې ټولې 2340 الوتنې کړي او په ټوله کې 215 پاونډ مهمات د ترهګرو پر اهدافو غورځولي دي. سرچینه وایي، په دې هوایي بریدونو کې د داعش د خراسان څانګه او القاعده وسلوال په نښه شوي دي. ایئر فورس لیکي، په تیر فبروري میاشت کې د امریکایي ځواکونو هوایي بریدونه د تیر 2019 کال د همدې میاشتې په پرتله کم، خو د 2009 کال وروسته د هر کال د همدې میاشتې په پرتله زیات دي. تر روان کال په اوږدو کې د امریکایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې طالبان نه دي په نښه شوي. افغان حکومت که څه هم د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د افغانستان او امریکا د همکاریو له دوام خبر ورکوي، خو لا هم له طالبانو سره د دې ډلو د اړیکو په اړه اندېښنه ښیي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند جاوید فیصل.
د نړیوال تروریزم، القاعدې او داعش پر ضد د افغان او امریکایي ځواکونو ګډې همکاري دوام پیدا کوي، اما اساسي ستونزه لا هم د دوو نړیوالو تروریستي ګروپونو سره د طالبانو د اړیکو ده. مهمه ده چې د طالبانو اړیکه دغه ګروپونو سره پرې سي او د افغانستان دولت په دې ارتباط اطمینان ترلاسه کړي.
خو آیا له طالبانو سره له هوکړې وروسته د امریکا لپاره داعش او القاعده ډله د خطر زنګ دی؟ پوځي شنونکی کابل خان تدبیر وایي امریکا په سیمه کې د خپل تلپاتې حضور او ترخوایي د القاعده او داعش د راتلونکو خطرونو د مخنیوي په خاطر پر دې ډلو خپل بریدونه جاری ساتي، خو دا ټینګار کوي مهمه ده چې په سیمه کې د دې ډلو پر تنځایونه او ملاتړي په نښه شي.
هغه څوک چې پالم کې د دې ډلو او یا تمویلونکي دي، زه فکر کوم چې د دوی تر څو پورې چې د هغوی اساسي مرکزونه په نښه نه شي، تر هغه وخته پورې دا نه تنها د امریکا لپاره بلکې د سیمې لپاره یو لویه خطرناکه ډله ده.
په افغانستان کې میشت امریکایي پوځیان داسې مال داعش او القاعده ډله هدف ګرځوي چې تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو هغه دریځ ستایلی کوم چې له داعش سره د طالبانو مبارزه بلل شوې ده. زلمی خلیلزاد د طالبانو وروستۍ اعلامیې ته په اشاره ویلي دا د القاعده او نورو ټولو هغو ډلو پر ضد چې متحده ایالاتونه یا متحدین یې ګواښي د طالبانو د هغې عامه ژمنتیا څرګندونه کوي چې دوی سره یې توافق کړی دی. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو و موریدل چې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې وروسته هم په افغانستان کې د امریکایي عسکرو هوایي بریدونه د تیر په څیر روان دي. له بلې خوا نظامی کارپوهان وایي امریکا په افغانستان کې داعش او القاعده ډله د خپلو ګټو پر ضد بولي، له همدې کبله یې پر وړاندې خپلو بریدونو ته دوام ورکوي. نظامی کارپوه باری آریز ازادي راډیو ته وویل القاعده متحرک فعالیتونه نه لري، خو امریکا یې د راتلونکو پلانونو په اړه اندېښمنه ده. امید زهیرمل له ښاغلي آریز سره مرکه کړې او په پایل کې ترې پوښتلی چې آیا په افغانستان کې د داعش او القاعده ډلې فعالیت د امریکا ګټې ګواښي؟
تر هغه ځایه پورې چې موږ مطالعه کوو او وینو جنګي حالات په افغانستان کې، القاعده خو یو نوم دی چې موجود دی، کم عملي تحرکات موږ نه دي لیدلي. او داعش په نسبي شکل باندې تهدید دی، اما په دون سطح باندې نه چې د تشویشونه کې وځي. خو یقینا د طالب موجودیت د داعش په وړاندې یو ښه الټرناتیو کېدلی شي.
اره سبوس کې چیرته داعش او القاعده په افغانستان کې د امریکا تر برید لاندې راځي، آیا دا د راتلونکي خطرونو د مخنیوي لپاره دا بریدونه کیږي کنه امریکا یوازې په سیمه کې د خپل حضور د ساتلو په موخه خپل بریدونه ته دوام ورکوي؟
زه فکر کوم چې امریکایان اوس هم ارزیابي ده چې داعش د نړۍ لپاره او یا خاصتا په افغانستان کې یو تهدید دی نړیوال. په دې لحاظ باندې د هغو شتون تر ډېره نه زغمي، اما دا چې د امریکایانو کوم منافعو ته به په دې سیمه کې خطر پېښوي
اوس د افغانستان حکومت وایي چې که چیرته طالبان د القاعده او همدا ډول داعشي ډلې سره خپلې اړیکې پرې نه کړي، اندېښنې هماغه ډول باید پر ځای پاتې کیږي لکه څنګه ډول چې مخکې وي. اوس په دې بریدونو کې یوازې د داعش او القاعده ډله په نښه شوې ده، اما طالبان یوازې څنډې ته د هوکړې پر اساس باندې راغلي دي. فکر کوي چې یقینا په تضمینی ډول هغه ډول چې اوس امریکا وایي د دې ډاډ به افغانستان حکومت او امریکا ته ورکړل شي چې طالبان به نور له داعش او القاعده ډلې سره اړیکې نه ساتي؟
د افغانستان حکومت چې ډېر دې موضوع ته ګوته نیسي، زه فکر کوم چې دا هغه اختلافات چې داخلي چې که ښه عمل تر سترګو سي هم یو منفي وجه ورته پیدا کیږي. دا چې طالبان به د القاعده او داعش سره په هیڅ صورت د داعش سره اړیکې نسي ساتلی او د توافق پر لحاظ باندې د القاعده سره هم اړیکې شکېدلې دي. خو موږ ما مخکې درته وویل چې په افغانستان کې د القاعده شتون یا دغه عملیات داسې څرګند نه دي تر سترګو سره.
دوستانو و موریدل چې یو شمیر نظامی کارپوهان وایي امریکا په افغانستان کې داعش او القاعده ډله د خپلو ګټو پر ضد بولي، له همدې کبله پر وړاندې خپلو بریدونو ته دوام ورکوي. اوس راځو اقتصادي خبرونه له خاطر پردیس څخه اورو.
د
د هرات ولایت د ګمرک اوای د مالی کال په لومړی روبه کې 3 میلیارد افغانۍ ته رسیدلی. د مالی وزارت وین شمروز خان مسجدینن ازادي رډیو ته ویل ټاکل شوی هدف زیات و، خو د کورونا وایرس له کبله چې په سوداګرۍ چارو کې خنډونه رامنځته کړه هغه هدف ته ونه رسیدو.
امسال ما امید ما بالاتر از 3 میلیارد بود، ولی متاسفانه ما با یک مرض بسیار خطرناک د 2-3 ماه اخیر روبرو شدیم و واردات ما بسیار کم شده، سرحد ما برای چند مدت بسته بود. دیگه ما او توقعی را که داشتیم که در این روب ما بتانیم عواید خود بسیار بالا ببریم.
خاغلی مسجدی وی تیرونی در هرات ولایت گمرک څخه یو 130 میلیون افغانی زیات عواید ترلاسه کړی چې دغه رقم د ملاحظه وړ دی. د مالی وزارت په دې گمرک له اصلاحات وروسته وستمه کیږي چې له گمرک څخه د تیر کال په پرتله څو برابر زیات عواید ترلاسه شي. د افغانستان ډیر واردات توکي له ایران، قزاقستان او ترکمنستان څخه د هرات لالارې افغانستان ته وارديږي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت په پام کې لري چې په راتلونکي لمریز کال کې اوسل شل د چورګړو لوی او شل زره واړه فارمونه جوړ کړي. د دې وزارت مین اکبر رسمي له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل په تیر کال کې اتیا د چورګړو لوی او له شل زره زیات واړه فارمونه جوړ کړي. هغه ویل افغانستان په دې برخه کې ځان بسیاني ته رسیدلی او اوسمهال 80% داخلي بازارونو اړتیا پوره کولی شي. د کرنې وزارت وایي د چورګړو د تولید په برخه کې افغانستان د پرمختګ په حال کې دی. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا وایرس له امله د چورګړو او هګۍ واردات له ګاونډیو هیوادونو څخه بند شوي، خو د افغانستان د کرنې وزارت وایي دغه محدودیتونه نشي کولی د هګۍ او چورګړو په محصولاتو منفي اغیزه پرېږدي. د دې لپاره چې افغانستان اوس کولی شي په دې برخه کې خپلې اړتیاوې پوره کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع، د امریکا سو جمهوري غوښتونکو سناتورانو چین تورن کړ چې د کورونا وایرس په اړه غلط معلومات خپروي. دغه وایرس چې د چین له ووهان ښاره پیدا شوی، اوس د چین په پرتله په نور نړۍ کې ډیر کسان پریښته شوي او ډیرې هم له امله مړه شوي دي. نور تفصیل له نوریاس نوري چې د اوس راسره د ټلیفون په کرخه دی. نوري صاحب، مهرباني وکړئ په دې اړه نور جزئیات څه دي؟
بلې ناجیان سلام. څلور جمهوري غوښتونکو سناتورانو په یوه ګډ بیان کې چې پرون یې خپور کړی، پر چین تور پورې کړی چې د کورونا وایرس د سرچینې په اړه چې هغه له کوم ځای راغلی د غلطو معلوماتو په خپرولو سره د دغه وایرس د مخنیوي لپاره په خپلو ناسمو اقداماتو پرده اچوي. هغه وایرس چې د دوی په وینا په نړۍ کې د لسګونو زره کسانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړی دی. د و سناتورانو چې ټول د سنات بهرنیو اړیکو د کمیټې غړي دي وویل د چین کمونیست ګوند چارواکي او دولتي رسنۍ داسې دعوې خپروي چې ګوند د امریکا پاوز دغه ویروس د چین ووهان ښار ته راوړ. هغه خاصه چې د لومړي ځل لپاره په 13 ډسمبر میاشت کې دغه ویروس خپور شو. د و سناتورانو په ګډ بیان کې دغه راز وویل دغه غلط معلومات ښیي چې د کمونیست ګوند تل د نړیوالې ټولنې د ښوالي په نسبت خپل اعتبار ترجیح ورکوي. د دوی په وینا دا د نړۍ مشرتوب نه دی. سناتور جیم ریچ د سنات بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر دی او نور درې غړي چې دغه تورې پر چین لګولی، جان باراسو، مارکو روبیو او کوري ګارډنر دی. چین هماغه د دسمبر په لومړیو کې په دې پوه چې د دوی په وینا د کورونا ویروس نوې بڼه کووید-19 مرګونی ویروس دی او په چټکۍ خپرېږي، خو دوی ډاکتران او خبریالان غلي کړي وو. حتی د دوی په وینا کله چې نړۍ له دغه ویروسه خبره شوه، د چین کمونیست ګوند د هېواد ته د دغې ناروغۍ د څېړنې لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان د پلاوي ورتک 2 اونۍ وځنډه وو. امریکایي سناتورانو همداشان په دغې لیک کې ویلي چې دغه ناسم اقدامات د دې سبب شوي چې وضعیت دومره خطرناک شي چې نن ټوله نړۍ ورسره مخامخ ده. تر اوسه پر کورونا ویروس په نړۍ کې له 1,01,000 زیات کسان اخته شوي چې له 100,000 زیاتې هم له چینه بهر دي. دغه څلور سناتوران پر چین دغه تور داسې مهال لګوي چې پر جمهوري غوښتونکو د پیکینګ انتقادونه هم زیات شوي. پیکینګ وایي د چین وایروس یا د ووهان وایروس په یادولو سره دغه ناروغي چې اوس هر ځای ته خپره شوې سیاسي کوي. د جمهوري غوښتونکي غړي کیوین مکاکي په خپله ټویټر پاڼه کې دغه ویروس ته د چین ویروس کلمه کارولې او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هغه د ووهان ویروس یاد کړی دی. روغتیا نړیوال سازمان تیره میاشت دولتونو او رسنیو ته خبر ورکړی وو چې ووهان ویروس یا د چین ویروس یا هم د آسیا ویروس د کلمو له کارولو ډډه وکړي. بلی ناجو جان
ډېر زیاته مننه نوري صاحب. دوستانو واموریدل چې د امریکا سو جمهوري غوښتونکو سناتورانو چین تورن کړی چې د کرونا ویروس په اړه غلط معلومات خپروي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس هم راځو دې ته چې په هلمند کې یو شمېر افغان سرتیري څنګه ولې وژل شول. مدني فعالان وایي د کلونو راهیسې په هلمند کې د ریک جبار په نوم سیمه کې یو شمېر افغان سرتیري او غیر مسؤول وسلوال په غلا پسیزې او وژل کېږي. دا چې نور جزئیات څه دي په دې اړه الیاس دای راپور لري.
د هلمند مدني فعالان چې په یو اعتراضي غونډه کې د دوشنبه په ورځ راټول سوي ول، ادعا یې کوله چې د پولیسو او نظامي مسؤلینو یو شمېر مشران افغان سرتیري د خپل اصلي دندو پر ځای چې د امنیت ساتل دي د شخصي ګټو لپاره ریګونو او دښتونو ته د غلا لپاره استوي. دوی رسنیو ته ویل که څه هم دا لومړۍ پیښنه د خطر ټولو تازه هغې ته چې د اورکم په اونۍ یعنې تېره میلادي میاشت کې وسوه اشاره وکړه.
دغه نږدې مرجع ته نه ستلی، ګرم سیل ته نه ستلی، اول سوالیم ماس پلاس کې نور ټول منځ کې د مخالفینو پلاس کې تل لسګونه کیلومتر د مخالفینو په ساحه کې اخوته چې په کاچاک خبر شې څنګه ځان ورسې هغه څنګه ګیروالای سي. نو خدای معلومه خبره ده چې دوی د غلو سره لاس دي، دوی خپل مغله دي، هم زما د سربازان په واسطه چې هغه مورکړي د وطن د دفاع لپاره دوی بیا یې حالته پرې کې جنگي
کچيري پیدان کې دا څو تر څو بدا کیږي. خو دلته پولیس د وطن د خدمت لپاره د دې لپاره نه چې تبلاش سره یو تغلا په وکه هغه پنځه شپږ کاسه لس کاسه دي تر اوسه پراته دي.
په دې وروستۍ پیښه کې چې د هلمند د والی ادارې مرستیال یې هم تایید وي، پنځه تنه چې د سرچینو په حواله یو یې د ملي امنیت کارمند او څلور پولیس وژل سوي دي. د والی مرستیال مجاهد الله سفاري که څه هم دا ونه ویل چې وژل سوي سرتیري د چا په دستور غلا ته تللي دي، خو د ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې یو شمېر لوړ پوړي ولایتي دولتي مسؤلین پکې لاس لري.
په دې کې هغه د پولیس څوک پولیس چې هغه رسمي پولیس و هغه وتلی وه چې د هر چا په امر باندې وتلی وه، ریک ته تللې وه د غلا دپاره چې د قاچاقبرو مخه ونیسي غلا وکړي، او بالاخره هغه د دښمن په کمین کې وختله او زموږ پولیس یې په اصطلاح شهیدان کړله یا مړه کړله. نو زما غوښتنه دا ده چې د مرکز څخه یو باصلاحیته هیئت راشي تر څو دا موضوع په دقیق ډول باندې بررسي کړي.
دولت مقام په دې مسله کې هر ډول لاس لرل رد کړي دي او د دې موضوع د چړینې په مخه د یو پلاوي د ټاکل کېدو خبر ورکړی دی. د هلمند اوسیدونکو او مدني فعالانو غوښتنه وکړه چې د دغه مسلې د چړین لپاره دي د مرکز کابل څخه یو باصلاحیته هیئت وګمارل شي چې پاینده کې پناوړ کارونه کې د سرتیرو د ګمارنې مخه ونیول سي.
او وسالنج کوم پلاوی د ولایت ته خواټا کل سوې دی، یعنی دا د دې موضوع د چړین د فار قطن کفایت نه کوي، نه موږ پر دې چړینو باندې دومره باور لرو. نو پر مرکزی حکومت ځخ کو چې دا موضوع دې عادي نه غني، د دې لپاره د ولایت مقام په ساته د په ولایتي کچه چړین قطن غټن کوي. موږ د مرکزی حکومت څخه آیات غواړو چې دلته راشي.
ای خواهش ما، تقاضای ما از دولت مرکزی او از دولت محلی همی است که حسکارا باید با وجه احسنش با موظفه شان با نصب خدانه هر جای برده از پیش شان استفاده نکنم کار نگیرم.
د مدني فعالانو د دغه ادعا او دولت ته مقام د مرستیال د تایید پاره چې ګواکې رګی جبار ته د غلا د پاره استول سی پولیس د مشرانو په دستور تللی دي کنه. د هلمند د امنیه کمانډان مال پاسوال خلیل جواد سره خبرې وکړې. هغه هم ومنل چې د ګرمسیر ولسوالۍ اړوند پولیس او یو د ملي امنیت کارکونکو په ریک کې وژل سوي دي، خو په دې اړه چې آیا دوی غلا ته تللی دي کنه څه ونه ویل. هغه هم د دې قضیې د چیرین دپاره د یوه هیئت د ګمارنې خبر ورکړ. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان وایي د غلا دپاره د سرتیرو ګمارل لومړی ځل نه دی. دی وایي که اوسنۍ مسله دقیق ونه څېړل سي په آینده کې به ډېر واړه مشران او د سرتیرو مسؤلین د اصلي دندو پر ځای ځواکونه په غلاو پسې واستوي.
نو بیا څه خبره ده؟ دا مشکل حالې پیسې هغه کسان بیا عبرت اخلي چې هغه دا کار کوي، هغه کسان ویني چې هغې په مابس کې ناست دي. نو بیا دا مشکل حلېدای شي څه ډول مشالې ده.
افغان ازادي راډیو ته وویل د دغه ډول تر ټولو لویه پیښه د 2015 میلادي کال په لومړیو کې وسوه. هغه مهال ګڼ شمېر افغان سرتېري د همغږۍ پرته ریګ ته د قاچاقبر د نیولو په موخه غلا ته تللي ول چې د بهرنیو ځواکونو لخوا بمبارد او 2 تنه یې ووژل شول. هغه وخت هم اکثره وژل شوي کسان پولیس ول. محمد الیاس تهیب، د ازادي راډیو هلمند.
د محمد الیاس د ای راپور مو اوریده. اوس راځو کابل چاپ او رسپانو ته، چې تر ډیره په کابل ښار کې د قیمتونو د لوړېدو په تړاو لیکنې او تبصرې خبرې کړي. دغه رسپانو ته خاطر پردیس کتنه کړي.
د ملي ارمان ورځپاڼې له خدای وویرې کې پینوان خپله مقاله پیل کړې او لیکلي دي چې که څه هم په افغانستان کې د کورونا په وایرس اخته کېدونکي کسان مخ په لوړېدو دي، د دې تر څنګ په بازارونو کې د خوراکي توکو د بیې لوړوالی او ان د قحطۍ په اړه اندېښنې راپارېدلې دي. ورځپاڼې وړاندې لیکلي چې د پاکستان له لورې د تورخم د پولې تړل کېدل د دې لامل شول چې خوراکي توکي بیې لکه وړه، وریجې او غوړي د پلازمینې کابل په بازارونو کې په حیرانوونکي ډول لوړ شي. د سرمقالې لیکونکي په باور په داسې حال کې چې د بندرونو تړل کېدل پیل شوي او دا د هټې والو لوري ظلم دی او دوی د بیو په لوړوالي کې خلک ځوروي. ملي ارمان ورځپاڼې د کورنۍ چارو وزارت د هغه اقدام چې کوم هټېوال چې وړه او نور خوراکي توکي په لوړو بیې پلوري او د هغوی دوکانونه تړل کېږي په اشاري سره ویلي چې خلک له دې اقدام څخه هرکلی کوي. د هیواد دولتي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې له احتکارانو سره به جدي چلند وشي. دغه ورځپاڼې همداراز ویلي سره له دې چې پولې له منځنۍ آسیا هیوادونو سره خلاصې دي او هېڅ ستونزه په دې پولو کې نشته، خو د هټېوالو احتکار خلک سخت اندېښمن کړي. د ورځپاڼې په حواله اوس مهال یوازې له پاکستان څخه وړنه راوارېدېږي، بلکې له قزاقستان، ازبکستان او یو شمېر نورو هیوادونو څخه دغه واردات په عادي ډول دوام لري. ورځپاڼه د دې بیان سره چې احتکار په اسلام کې ستره ګناه ده، له حکومت، رسنیو او دیني عالمانو غوښتنه کوي چې د احتکار پر وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړي او پرېنږدي چې په خلکو ظلم وشي. او د هشت سوب رسپانې په خپله سرمقاله کې په هرات کې له روغتون څخه په کورونا وایرس د اخته کسانو تېښته په اشاري سره ویلي، په داسې حال کې چې نړۍ له کورونا وایرس سره لاس او ګریوان ده. تېره ورځ د هرات له ولایتي روغتونه د کورونا یو شمېر مشکوک ناروغان تښتېدلي. ورسپانه دغه عمل یو شرم بللی او لیکلي دي چې په نورو هیوادونو کې خلک خپله ورځي روغتونونو ته تر څو معاینه یې وشي او د ناروغۍ پر مهال ځانونه قرنطین کړي تر څو نورو خلکو ته یې ناروغي ونه غځېږي. ورسپانه په دې برخه کې د عامې روغتیا وزارت ګرم بللی او لیکلي دي چې تر دې دمه دغه وزارت لا خلکو ته دا قناعت نه دی ورکړی چې قرنطین یوه عادي پروسه ده او د ټولو خلکو د روغتیا لپاره مهمه ده. ورځپاڼې لیکلي چې روغتیا وزیر باید دغه شرم له امله له خلکو بخښنه وغواړي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کووېډ 19 کورونا وایرس پیښې په زیاتېدو دي، چین له افغانستان سره په دې برخه کې د مرستې لپاره چمتووالی ښودلی. په دې اړه تازه حال اجمل اند وړاندې کوي.
د دوشنبه پورس په افغانستان کې د کرونا د مثبتو پیښو شمېر 22 ته ورسید. وروستۍ مثبته پیښه هم هرات ولایت کې ثبت شوې. بلخو افغان چارواکي وایي د هغه 30 کسانو څخه چې د دوشنبه پورس په هرات کې د کرونا د مشکوک ناروغانو لپاره د ځانګړي شوي روغتون له قرنطین وتښتېدل، یوې مثبت او 30 د کرونا وایرس نه لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ولایتونو روغتیایي مسؤل ډاکټر محمد داسر فوشنجي پرون په هرات کې ازادي راډیو خبریال ته وویل د دوی د معایناتو نتایج د دوی له تېښتې وروسته ترلاسه کړل. نوموړي هغه رپورټونه رد کړل چې ګوندې په قرنطین کې له دې کسانو سره ناسم چلند او د اسانتیاو نشتوالی د دوی د تېښتې سبب شو.
ارزی خدمات صحی به سبب وضع خوب ما هیاتی که از کابل آمده همه چیز بررسی کرده.
هغه فوشنجی وایي دوی ته په ډیر ښه ډول روغتیایي اسانتیاوې وړاندې کیږي. موږ له کابل څخه راغلي پلاوي ټول مشکوک او هغوی چې مثبت ګڼل شوي ولیدل. تاسو ورشي خپله یې هم وګوري. دوی ته پاکې بسترې، وسایل او خواړه برابر شوي. د ډاکټرانو چلند هم ورسره ډیر ښه دی، ځکه هغوی پوهیږي چې دا کسان له څه ډول یو وایرس سره مخ دي. د ډاکټر فوشنجي په وینا یوازې ستونزه دا ده چې د کرونا د معایناتو یو مرکز دی او هغه کابل کې دی، چې له کبله یې د معایناتو نتایج په ځنډ راځي. نوموړي وویل چې د عامې روغتیا وزارت هڅه کوي څو په هرات کې د کرونا د معایناتو اسانتیا رامنځته کړي او کابل ته د معایناتو د استولو اړتیا له منځه یوسي. هرات له ایران سره پرانستی پوله لري او ایران په نړۍ کې دریم هیواد دی چې د کرونا وایرس تر ټولو زیاتې پیښې پکې دي. ارګ د دوشنبه په ورځ د ولسمشر محمد اشرف غنی له خولې وویل چې افغانستان غواړي د کرونا وایرس سره د مبارزې په خاطر طبي تجهیزات له خپلې ملي بودیجې څخه وپیري او د دې تجهیزاتو لیست آماده شوی. ولسمشر غنی دا خبره په کابل کې د چین له سفیر وانګ یو سره لیدنه کې کړې چې د ارګ په وینا له کرونا وایرس سره د مبارزې په څرنګوالي او په دې برخه کې د چین له تجربو څخه پر استفادې پکې خبرې وشوې. چین چې د کووید 19 وایروس ته پیدا کېدو اصلي ځای دی او د دې وایروس له کبله یې تر اوسه تر ټولو زیات زیان لیدلی. په وروستیو کې د دې وایروس د خپرېدو د مخنیوي په برخه کې د پرمختګونو رپورټ ورکړی. د ارګ د خبر پاڼې په وینا په دې لیدنه کې د چین سفیر د کورونا سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره د خپل هیواد له اړخه د مرستې سینه ډبولې. ارګ د ولسمشر غنی له خولې وایي افغانستان به په دې برخه کې د چین له تجربو زده کړه وکړي څو په کرونا اخته ناروغانو د درملنې لپاره د کلینیکونو د دقیقو او سمو ودانیو د جوړولو په برخه کې چټک اقدام وشي. ولسمشر غنی زیاته کړې چې خارج سیمو کې د کرونا ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره به افغان روغتیایي متخصصان د ووهان ښار کې د چین له روغتیایي متخصصانو سره د ویډیو کانفرانسونو له لارې وصل شي څو د هغوی د تجربو استفاده وکړي.
نن په افغانستان کې د خبريالانو له ملي ورځ سره برابر ده. دا ورځ په دغه هیواد کې په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د افغانستان د آزادو رسنیو نه د ملاتړ ادارې نه یې په وینا افغانستان د خبريالانو لپاره یو خطرناک ځای دی. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي د مرکز جلال آباد او ولسوالیو کې د ټولو هغه دوکاندارانو په وړاندې جدي کمپاین روان دی چې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړې کړې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان غواړي د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي او ورسره د مبارزې لپاره د چین له تجربو ګټه واخلي. په خیبر پښتونخوا کې په لومړي ځل د کورونا وایروس 15 مثبتې پیښې ثبت شوې. جنوبي کوریا ویلي چې سر له راتلونکي پنجشنبې د دغه هیواد په هوایي بندرونو کې د مسافرو روغتي کنټرول جدي کوي. او د روسیې د اساسي قانون محکمې د دې هیواد په اساسي قانون کې هغه بدلونونه تصویب کړي چې لمخې ولسمشر ولادمیر پوتین کولای شي بیا هم د روسیې ولسمشر شي. اوس هم روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه واوري.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
د لوی او مهربان الله په نامه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو نیکو هیلو مو هرکلی کوم. هیله مندیم روغ جوړ خوشاله رامه اوسې او نن ورځ مو هم په خیر سره پیل کړی اوسې. د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه مینوالو په دې خبرونه کې کولای سي له موږ سره په اړیکه شئ او کوم موضوع مو چې ټاکلې د واکسین په اړه دی. واکسین څه ګټي لري؟ خپل واکسین څه دی او څو ډولونه لري؟ او د خبرونه په پای کې به د کورونا په روغی باندې هم خبره تری ولرو. او د دې ترڅنګ تاسو کولای سئ چې لمک سره اړیکه ونیسئ او خپل پوښتنه هم مطرح کړئ. نو د اړیکې شمیرې د 0995 40 او 0 8 22 5 50. او زه مرسل زازی ستاسو په درنه چوپړ کیم. د موږ سره په خبرونه کې ډاکټر صاحب عبدالغفار نورزی په خبرونه کې بول موږ سره میلمه ووسی او ډاکټر صاحب به هم ځینو مواردو باندې خبره تری ولري. دا چې خپل واکسین څه دی، واکسین په څو ډوله دی، څنګه رامنځته شوی، څونه ګټې لري او څونه هم زیانونه لري، په دې موضوع باندې به د دوی سره خبره تری د تلیفون له لارې ولرو. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو بخیر.
وعلیکم السلام مهربانی صاحب،
ډیره زیاته مننه. ډاکټر صاحب په سر کې کاچیرې په دې اړه راته ووایاست چې خپل واکسین څه ته وایي.
بسم الله الرحمن الرحیم، ډیره مننه تاسو نه چې موږ ته دومره وخت راکړې تاسو سره په دې دغه اشتراک وکړو. واکسین یو بیولوژیکي ماده ده چې د هر مرض دماغ خپل میکروب نه اخستل کیږي او د تنظیمیږي دماغ په دغه کې مقابل دماغ مرض لپاره یو دفاعي شې جوړیږي. نو دا د ساس لحاظ نه کله چې دا واکسین کښ شو هغه وخت نه دا شروع شو. نو په دغه د داولونه لري دوک دغه ده د تداوی د لپاره استفاده کیږي او قاعده د لپاره استفاده کیږي.
بله، په داولونو باندې به خبري وکړو. خپل واکسین څو ډول لري او د کوم کوم موارد لپاره شتون لري؟
واکسین خو ماته ستارځو چې په دوه طریقه جوړیږي او دا دغه ده استفاده هم په دوه میتود په خاطر ده دوه دغه لپاره. مثلا یو وقایه په خاطر وقایه په دې معنا چې یو کس مخکنه واکسین لګی چې دغه مرض کې اخته نشي او بعض واکسین نه ده چې بیا عام واکسین د پاره ده عام تداوی د پاره ده. مثلا په یو مریضی د مثال روبیلا دا روبیلا چې ده بل توان نه لري هم دغه واکسین چې ده د دې دغه د پاره هم ده وقایه د پاره هم ده پروینشن د پاره او تداوی د پاره هم ده.
بله ډاکټر صاحب خپل واکسین کچیر راته وایست څه ګټې لري ګټې بایسي
ګټې خو ډیر د کتاسو مثلا مثال په ډول د پولو کړي پولو مثال په ډول تاسو در کوم ډیر د غشې د هضم په خاطر ډیر ماشومان مایو کېدل فالج کېدل بعد لاغې نه چې د واکسین کښو نو دا کله چې اوکاس اخته کېدل په پولیو باندې هغه مایو کېدل نو دا کله چې واکسین کوي د دې هغه بدن ته مدافع یعنی دفاع جوړیږي او کله چې هغه میکروب دی بدن کې غوغوري چې دغه وکي عامانه په ډول وایم فعالیت شروع کی دغه واکسین دغه مخنیوي کوي فعالیت نشو کولای نو د دې ګټه دې نورم ګټه لري طور مثال اندغه سید نور مامراز خاطر مثلا د توبرکلوز د دفتری د تور توخی د سیاسرفه شرای د چدغه امراض ډیر زیات او په خو زیات او حتی زین مریضان مثلا کړه چې د مریضان کې اخته کېدل دا تر سیبان یا دغه نشه تشخیص هولای اما مرګ مرګ می زیاتو اما کله چې دغه واکسین کښ شو او د امراض په خاطر ډیر ګټور تمام شو اوس حتی ډیر پیشرفته مملکې کې د واکسین کله چې ماشوم په تولد کیږي هماغه وخت نه ورته واکسین شروع کوي ځکه هغه هماغه مملکې کې دغه امراض نشته ده. اما مثال په ډول درکوم تاسو ته مثلا عقبمانده ملکونه لکه افغانستان یا پاکستان دغه ملکونه کې ګورئ د امراض ډیر ده نو د دې ګټه کله چې هغه مناطق کې هغه ساحو کې هغه مملکې چې په لږ پوهاوي په صحیح بخش کې ډیر ده خلک واکسین کوي هلته د امراض هم نشته ده د هغوی مثلا هم دا تاسو چې کوم خدمات اوس لرئ کوم خدمت چې کوئ دا ډیر یو باارزښت خدمت ده ځکه مثلا افغانستان کې خلک دغه باندې نه پوهېږي د واکسین په ارزښت یا صحي نشرات چې د هغوی نه اوري دغه په خاطر امراضونه ډیر ده.
بله
نو د دې ګټه ډیر زیات ده.
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب. تاسو په لاین کې وو سې موږ به یو څو اوریدونکو پوښتنې هم راوخلو سمه ده. ډیر زیات مننه. ورته شو دوستانو اوریدونکو ته که چیرې تاسو هم پوښتنې لرئ کولی سې له موږ سره په ژوندې بڼه په اړیکه شئ. د اړیکې شمیرې د 0999 45 40 او 0982 25 50. ورته شو اوریدونکو ته بلې سلامونه وخت په خیر.
السلام علیکم.
علیکم السلام. میرابانی ازادی رادیو ده.
زله غزنی څخه خبر کوم.
کچری خپل نوم راته وایست.
نوم سالم محمد ده کساب یم.
سالم محمد میرابانی پوښتنه مدر لوده ده ډاکټر صاحب نه؟
دغه څه و موږ دلته د چرګانو کسابی لرو ښه ټول وخت موږ دغه میکرو ستو کو یو تاسو ښه ته پلاسکو ته غو کو یا نور کوم داسې دوایی است که در پلاسو مخوا پا مغبانی تغوانا کتاسیر کتانگ را وکو.
آها دیر ازیاد چمانانا دکتر سبو بیا و هم تاسو توصیه وکری که چیری دی واکسین پارا پوختن لرای ننانه موضوع مو دی واکسیناسون پارا تاکلی دا چه خپل واکسین چه دی چنگ را منست سوی دی اولی مکتس واکسین کهو که چیری دی دی پارا تاسو کما پوختن لرای
واکسین پارا اومده که دای پوختن خونده تو واکسین خمک دست نپیزن اونا آقا خمک وای که وزد سنگ پیدا کی یو دغه خبره تو ودای سو وای سپیر پیدا کیږي د دې په غزنی کې بخار کې وو تو دغه دوا خانو کې پیدا کیږي یا واکسین ستاج دغه کورونا دغه په ډیر خلک راځي ایران کې
دا بله بله بله
دغه وخت تقریبا پداسي او پداسي د مخ را لای سر جنځي سفره را روانې په بختنه جن کې لای ایران کې راځي.
بله بله ډیره زیاته مننه ورور د تاسو له اړیکې نه مننه کوو د ورور نه. دوستانو تاسو هم کولی سئ چې اړیکه ونیسئ بیا هم اړیکې ته ورزو او بعد دغه نه بو بیا ډاکټر صاحب ته ورسو. بله سلامونه وخت مو په خیر.
السلام علیکم.
علیکم السلام. میربانی ازادی رادیو ده د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه
د کندهار نه خبر ده سره کوم.
میربانی تاسو موضوع اخستید؟
و د کورونا پر برابر بوی
نه د واکسین په اړه خبرې کوو. خپل واکسین څه دی او ولې رامنځته شوی؟ د تیش په درد خوري ګټې څه دی تاوان یې څه دی؟ د دې موضوع په اړه خبرې کوو.
د کوچنیانو واکسین
نه یوازې د کوچنیانو واکسین، د لویانو د پاره، د ښځینه او د پاره په ټوله کې په واکسین باندې خبرې کوو.
د زموږ په علاقه کې خو واکسین شته، مونږ زیات خلک پوهاوی نه لري دغه دی وایي دا تاوانونه لري او دا داسې دي زیات خلک لیوالتیا نه ورته لري چې مثال دوی واکسین وکړي.
تاسو په نظر علت یې څه دی؟ علت یې څه دی ولې خلک واکسین نه کوي؟ البته هغه واکسین چې د کوچنیانو دپاره دي، هغه واکسینونه چې د میرمنو دپاره شته دي.
علت یې دا دی چې اما په هوایي نه مثال دي وپوهوي چې مثال دا دغه دپاره دی، دا داسې دي. خو ګرده خلک بې سواده خلک دي، زموږ شته د افغانستان، زموږ شته ته معلمیږي چې دی پوه نه لري چې مثال دا دغه مرض دوا دی، زما اینده راته مې زما دغه دي.
ډیر زیاته مننه ورور د تاسو نه. د ډاکټر صاحب خبرې به تاسو هم واوري. ډاکټر صاحب ته ورزو. ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه ته پام وو؟ لومړی پوښتنه دا وه چې کچری خصوصا د کورونا ناروغۍ په اړه دوی پوښتنه درلوده چې موږ څه کولی شو. چې البته ورور مو ویل چې موږ یو دوکان لرو او دسکشونه واغوندو، چی شی واغوندو. د دې موضوع په اړه کچری تاسو لاندې یو معلومات ورته ورکړئ.
صحیح ده، بسم الله الرحمن الرحیم. دسه دا کورونا مرضی چې دا پخوا په تقریبا 1980 کال کې کښ شو، هغه وخت هم دا مرض کښ شو. بیا په 2001 کې بیا هم داسې یو بل مملکت کې د دې یو مرستیات پیدا شو. اوس بیا دا مرستیات چې دا په سه کال کې د چین ووهان ښار نه شروع شو، دا ویروس داسې شی ده چې د ویروس نور بکتری چې ده ضد دوا لري. عامیانه خبر وکم، اما ویروس چې ده ضد دوا نه لري.
په دې برخه کې کوم واکسین هم ورته را پیدا شوی ده کنه؟ اگر چې ویل کېږي چې تر دې دمه کومه خاصه تداوی نه در رامنځته کړې، اما بیا هم په دې برخه کې کار کېږي چې باید یو واکسین ورته را پیدا سي. ای تاسو نظر څه دی په دې برخه کې؟ ځکه چې تاسو په دې برخه کې ډیر زیات فعالیت لري، کار کوي.
او موږ هم د مخکم تاسو اوس مرز وکوم د واکسین په برخه کې افغانستان کې فعالیت لرو. اما افغانستان داسې د شپه قلم واکسین چې ده وزارت محترم ساتمه رایګر تطبیقوي، مثلا دغه د ټوخي، د توبرکلوز، د پولیو ده. مونږ چې ده نور د کوم واکسین نه چې د وزارت ساتمه مونږ ته اجازه راکړی ده، مثلا وقایه په خاطر د تور زیړی، د همداسې د سپی خوړل، دغه شیان مونږ رسمي واردوو پښتو. دا کورونا هم چې ده چون تر اوسه پورې په دنیا کې د دې واقعیت نه اوس چې پیدا شوی ده، نو ډېر دانشمندان وایي دوی باندې ریسرچ روان ده، تر اوسه پورې واکسین کښ شوی نه ده. اما داسې مریضان چې د دې معمولا ناراض علائم هم لکه زکام غوندې ده، کله چې یو کس نیسي عین هغه غوندې ده. نو د دې فقط دفتن یا خلک باید دومره عامه پوهاوي چې نشته ده. دغه تاسو ډېر اوس بیا تکراروم چې تاسو ډېر ښه خدمات لري چې همه پوهاوی د رادیو ازادي لخوانه کوي. فقط د دې فلحال دفتن باید خلک یو اجتماع نه لري شي، مثلا د هوټل واده کې چې هوټلونو کې دا باید منع شي.
بله، یعنی ګڼه ګوڼه کې شرکت ونه کې اشتراک ونه
کې داسې خلک باید یو ځای نه شي، یا مثلا مکاتبو کې یو ځای نه شي، یا نور هم داسې که څوک ځان دغه کوي وقایه کوي باید ماسک واغوندي او لاسونه باید هر وخت ومینځي. بل د دې ویروس چې ده دغه ده، کله چې خوله کې ننوځي سږه ته ځي، نو خلک باید دغه کې معمولا اوبوس کې د اسید معدې سره دا دغه کېږي منځ ځي. بیا هم خلک باید دغه ته توجه کوي. وزارت محترم ساتامه هر ولایت کې د ساتامې د لار نه ډېر عامه پوهاوی لري، اشتهارات لري. ډاکټر صاحبان ورته دغه کوي، د اخبار لخوانه، مجلې لخوانه، راډیو لخوانه، تلویزیون لخوانه. اما خلک باید فقط لاسونه ومینځي، یو ځای اجتماع ونه کوي، ماسک واغوندي،
بل احيانا پویږي چې زه مثلا لکتب لرم یا توخی لرم باید عاجلا هماغه یو مرکز سی ته ځان ورسوي. نور نور باید خپل نظافت باندې ډېر توجه وکړي. بل د فل حال چې دا وزارت موټر ساتمې افغانستان ډېر په دې بخش کې ډېر دغه لري همدا اوس اشتهارات لري خلکو ته هر شی دغه کوي توسه کوي چې په دغه لاشي نو خلک هم باید دغه لاره محتوي سي او ځان وقایه وکړي. نور داسې واکسین فل حال واکسین هم نه لري او هغه دوای چې ده کله چې مرستیا اخته کېږي بعض واقعات هغه هرات کې سمنګان کې ځین ځای کې دغه تجبیه شوی اما خوشبختانه هرات کې یو واقع چې هغه تداوي شو.
بله ډاکټر صاحب د موږ بل ورور پوښتنه درلوده وایي د واکسین ګټې څه دي؟ وایي موږ په کلو کې ژوند کوو او ډېری کسان وایي چې دغه واکسین ګټې نه لري او زیانونه لري، ستونزې را پیدا کوي. د دې لپاره کورنۍ هم البته دې ته ډېره زیاته پاملرنه نه کوي چې واکسین وکړي، خصوصا مېرمنې چې باید هغوی هم څو دورې لري چې د تیتانوس واکسین دی او ځینې نور واکسینونه چې غوی باید تر سره کړی. اما دا اما په هوای ډیر کم دی، غوی پوره معلومات نه لري، نو د دې لپاره هغه واکسین ته هم ځړنه نه کوي. تاسو نظر څه دی؟ واکسین آیا ګټي لري کا تاوان هم لري؟
دا څه دی خو سوال دا اصلي سوال هم دغه چې چا سوال کړی باید باندې باندې ډیر پاملرنه وشي. واکسین چې دا مخکې هم تاسو ته ویل یو وقایوي شکل دی. وقایه دې ته وایي چې یو کس مثلا د کله چې مریض کیږي د مریستیا تداوی کول ډیر مصرف لري، اما وقایه چې دا ډیر ارزان ده، ډیر ارزان ده، ډیر بی ضرر ده، ډیر ګټور ده. تداوی کول ډیر قیمت ده، ډیر ضرر ناک ده. نو دغه په خاطر و چون بیا ما خبره ده چې افغانستان کې ډیر سیاد سواد تید ده، اما په حاول نشته ده د خلک دغه په اشتهارات سی ته فهم نه کوي. نو بل ډاکټر صاحبان چې توسه کوي هغه ته خلک فهم نه کوي. نو ډاکټر صاحبان هم دومره توسه نه کوي. واکسین چې دا ډیر او ګټور شی ده، همداسې عملا خلک ګوري هغه ده. مثلا یو دا نمونه مثال بیا هم پولیو ده. چوکس مثلا پولیو واکسین کوي افغانستان کې، بیا هم ځینې مناطق چې خلک هغه دغه غیر خراب تبلیغونه کوي هغه په سر خلک واکسین نه کوي. دا واکسین کول ضروری ده. یا په پوار بخش کې مثلا یواز هغه نه تور مثال د توبرکلوز ده، کله چې ماشوم تولد کیږي هغه وخت پیدایښت نه باید هغه د وزارت صحت عامه چې واکسین ورته مایا کړی دا باید ټول تدیش کول. دغه واکسین مایا کول دا ډیر یو غټ مصرف غواړي. بیا وزارت صحت عامه ډیر په مشکله ده، دبلیو ایچ او سره دی او نور ارګانو سره دا ډیر په مشکله، ډیر په غټ پیسو په خزینو دا هماغه اطراف ته ډیر کلي ته کورو ته رسوي. نو خلک د دې تطبیقول ډیر ضرور ده او ډیر ګټور ده.
خو ډاکټر صاحب ویل کیږي چې ځینې واکسینونه د میرمنو د پاره تاوان هم لري او د پوډيري کلو او باندو کې دغه خبرې ډیر زیاتې دي. وایي مثلا بیا د یوې میرمن ماشوم نه پیدا کیږي، یا وایي چې میرمن وچاسوي ده واکسین ورته کړی وو یا یې واکسین کړی وو. تاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟ کچېرې دوستانو ته د هم واضح شي چې آیا واکسین زیانونه هم لري کنه؟
نه، واکسین زیان نه لري. اوس مثلا زه تاسو ته مثال درکوم. مثلا د خویندې ته چې دا تیتانوس واکسین پنځه دوره لګېږي، هغه پنځه دوره واکسین چې لګوي کله چې د دې زیږېدو وخت کېږي، ماشوم پیدا کېږي، هغه د تیتانوس نه معاف ده. که نه مونږ تاسو افغانستان کې داسې د زیږېدو داسې د ګارنټي سنترونه نشته ده. معمولا کورو کې ولادتونه کېږي یا د قابله د دغه نه یا نور د ښځو د دغه نه هلته د سویه د پاکوالی نشته ده. نو دغه واکسین چې دا د تیتانوس مخنیوی کوي هغه د خلکو د بده تبصره ده، د ټیټو سوادو سویه ده چې خلک همداسې ناپوه ده او د واکسین نه کول باندې واکسین کول باندې بد تبلیغ کوي. واکسین کول ډیر ګټور ده. اوس مثلا که تاسو د شفغلیس هلتانی نه پوښتنه وکړئ، ډیر ماشومان ده یا زنانه ده چې کله ولادت کوي هغه ساحه منتن ده یا خراب ده یا چټل ده، هغې نه د خویند دغه تیتانوس نیولی یا هغه ماشوم نیولی. اما هغه ماشوم نیولی نو دې په خاطر دغه عامه پوهاوی نشته ده چې هغې نه ټول خلک چې کتلی وای چې دغسې د واکسین نه کول دغسې ضرر لري. نو د دې کولو ډېر ضرور ده، او هر واکسین چې یو کس ته وزارت صحتعامه رسوي ډېر یو غټ مصرف ورباندې راځي هماغه کس باندې. نو دا خلک چې دغه سواد سوی ټیټ ده دغه په خاطر بد تبلیغ کوي.
بله ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب. د ما پوښتنه د واکسین په اړه بیا هم د تاسو نه دا ده چې کوم واکسینونه باید مخکې نه یعنی ترسره شي، لکه د تور زیړي واکسین، د سرخکانو واکسین، او داسې نه نور لکه تاسو ویل چې د تایتانوس او ځینې نور واکسینونه دي. خو آیا کوم داسې واکسین هم شته چې موږ نشو یې ترسره کولی یا نشو کولی چې هغه واکسین وکړو؟
ډېر ښه سوال ده کړی تاسو. واکسین چې دا وقایه په خاطر ده، نو افغانستان کې چې ده چون د سوی اقتصاد ټیک ده او دغه امراض هم ډېر ده، د اقتصاد لحاظ نه هغه شپږ قلم واکسین چې وزارت مختلف صحتعامه هر ولایت کې برابر کړی دا خو خلک باید ضرورا تطبیق کړي. ولې تطبیق کړي؟ ځکه چې خدا نخواسته د دې امراضو که اخته شي هغه د اقتصادي لحاظ نه هم ضرر ده، خپل هغه مریض ته هم ضرر ده، نور هم مثلا مایوبېږي که تطبیق نه کړي. او تطبیقول هغه څه ګټه لري. او ځینې داسې واکسین نشته ده چې وتلی څوک تطبیق نه کړي. صرف یو مشکل ده، مثلا د سپی خوړل واکسین ده. د دې کله چې یو کس یو حیوان واشي سره اهلي یا شی سره زخمی کیږي باید له هغې نه دا واکسین کیږي. ولې مخکې نه کوي؟ ځکه نه کوي چې د دې هغه دورې معصیت کم ده. مثلا د تور زیړی واکسین ده یا درې دورې څلور دوره کیږي، د دې دورې معصیت څلور کال ده. یا مثلا د مورخي واکسین ده، کله چې یو دوز واکسین لګوي د دې معصیت یو کال ده. نو دغسې د دې معصیت په خاطر هر واکسین چې ده یو دوره معافیت لري. نو دغه معافیت دوره په خاطر ځین واکسینونه چون معافیت مدت زمان کم ده، دغه په خاطر خلک نه لګوي. اما لګول چې څوک امکانات لري یا کولی شي باید واکسینو کې ښه ده.
تمننه ډاکټر صاحب د تاسو نه چې تر دې دمه په خپرونه کې د موږ سره وي او د دوستانو پوښتنو ته مو ځوابونه ورکول. ډېره زیاته مننه د تاسو. مننه کوو دوستانو. لکه څنګه چې تاسو د ډاکټر صاحب خبري واورئ، د واکسین زیان نه لري، واکسین ګټه لري، اما ځینې خاص واکسینونه دي چې هغه د ځینو ناروغۍ د پاره کله چې هغه ناروغۍ تر سره کیږي، خصوصا د لیونی سپی واکسین وروسته د غینه کیږي، او ځین نور واکسینونه دي چې هغه په خپل وخت باندې تر سره کیږي. کچیرې تاسو هم نظر لري په خبرونه کې لموږ سره کولی سي اړیکه ونیسي. خو د کورونا ناروغۍ په دې وروستیو کې ډیر زیات البته ویل سوي دي، او په دې اړه ډېرې زیاتې خبرتري روانې دي، خصوصا په فیسبوک او ځینو نورو اجتماعي پاڼو کې. نو موږ هم د همدې موضوع د پاره نظام جلیل په خپرونه کې په ژوندۍ بڼه راخلو، او د دوی نه به پوښتنې ولرو چې تر دې دمه څونه واقع ثبت شوي دي. سلامونه جلیل صاحب، وخت مو په خیر.
سلامت باشین، وخت شما هم بخیر.
مننه. ویل شوي دي چې د عام روغتیا وزارت دقیق آمار د خلکو سره نه شریکوي، او ویل کېږي چې په بلکه هم ډیری کسان په دغه ناروغي باندې اخته شوی دي.
خب آنچه که وزارت صحتعامه از همو آغاز کوشش کرده که تلاش ما همی است که بتونیم با استفاده از همی اسکرینینگ، با استفاده از پیام‌های آگاهی عامه، با استفاده از چینل‌های مختلف که ما فعالیت‌ها را برا انداختیم، بتونیم واقعات مشکوک بیشتری را پیدا بکنیم و به او رسیدگی شود. وزارت صحتعامه تلاشش همی است و از پنهان کردن و از کتمان راپورا هیچگاه دست به کار نمی زنه و کوشش میکنیم که ما هر 24 ساعت اما آخرین ارقامی که از لابراتوارهای مرکزی نتیجهش بیرون میشه دمو شروع صبح هر صبح با رسانه ها شریک میسازیم. همین شریک نبودن همین ارقام خودش شک حساب دهی را در مقابل ملت و در مقابل همه گیم نشان میده.
بله جلیل صاحب، کچیر پدر را تو وای سویل کیگه چی دیری ماشومان البته دده خطر سخه لری دی او ده کرونا ناروغی دیری ماشومان ننیسی، تاس پدر برخه که چو وایل لری؟
خب ارقامی که ما از ارقام جهانی داریم، بیشتر مصابین ما البته از نظر کتگوری سینی که ما ارقام جهانی را تحلیل و تجزیه کردیم، پایین تر از سن 7 ساله واقعات فوق العاده کم است، بیشتر واقعات در سینی بلند است. و از این خاطر باز هم تدابیر و اهتمامات ما در سطح 34 ولایت ما روی دست گرفتیم، هم شفاخانه هایی که مربوط به کاهلان است و هم شفاخانه هایی که مربوط به اطفال است در سطوح مختلف تدابیر گرفته شده.
بله، او دیدی تر چنگ کچری یو چوک پا دغسی ناروغی بندی اختکی گی یا هم علایم گوری، چنگ کمو برخو تا باید مراجع وکری؟
ما با ما برگه های معلوماتی را تهیه کردیم از صفحات اجتماعی و هم نشر شده. این برگه های معلوماتی در نکات مرزی کشور که همتران ما از کشور ایران میان هم توزیع میشه و این دسته های معلوماتی با ریاست های صحت عامه در 34 ولایت کشور هم روان شده و در طریق ما کمیته بین استرکتوری که با سایر سکتورها، وزارت معارف، اطلاعات فرهنگ، وزارت حج و اوقاف و سایر وزارتخانه ها همکاری نزدیک است، در کمیته بین استرکتوری از طریق از اونها هم شلید شده و در او برگه های معلوماتی تعریف واقعا مشخص است کنم و اراز علائمی که مثل سرفه و نفس تنگی و تب و اینا می داشته باشن، جمع تاریخچه سفر از کشور ایران یا از کشور چین و از اون کشورهایی که واقعا ثبت شده و بعد از اینکه اینا برگشت میکنن اگر در جریان دو هفته امی اراز علائم نزدشان پیدا میشه، اینا لطف بکنن به اون نزدیکترین مرکز صحی مراجعه بکنن، مستلسلی ریفر یا رجدی بین مراکزی تقویت پیدا یافته و حتی خدمات امبولانس هم ما فراهم ساختیم تا ما بتونیم با استفاده از این تسهیلات به زودترین فرصت ممکنه واقعات مشکوک شناسایی بکنیم تا از او در نزد از وام و سمپل یا نمونگیری صورت بگیره.
بله، کچیری پا دیر رتا وای است چه ده عام روختی وزارت تدابیر ده بندرون و او ده ترسنگ ده پا هوایی دگرون و او کمو البته هوادون و سره چه مهم هم سرحد یو پا اغو برخه که چنگ دی؟
ما می وزارت سرط آمد در مجموع بعد از یک از 31 دسامبر اولین واقعی در شهر ووهان کشور چین و ثبت شد. از همون آوان وزارت صحت عامه تدابیر خود در قدم اول در میدان هوایی بین المللی کابل، بعد از سایر میدان های هوایی و بعد از او سلسله از این تدابیر در بنادر زمینی، خصوصا او بنادری که ما مرز مشترک با کشورهای همسایه داریم، این تدابیر گرفتار شد و بعد از اینکه واقعات در کشور ایران شیوع از این راپور داده شد، تدابیر ما در ولایت غربی کشور از جمله هرات، فرا و نیمروز هم شدیدتر شد. یعنی که تا به حال ما از اضافه تر از 200 واقع مشکوک میگیم که مورد تست و معاینه قرار داده، یعنی نشان میده که در جریان همی تدابیر اینا شناسایی شده.
بله، دیر از یه تمنه نخو ده افغانستان حکومت یا خاص البته بودیجه هم پده برخه که ده ساعت همه وزارت ور کرده، تاسو پو ولایاتو که چونه تدابیر نویلیدی؟
خوشبختانه رهبری دولت بودیجه بسیار خوبه ده برای مهار از این مرد اختصاص داده. همی تدابیر ما که در سطح مرکز است، در سطح شفاخانه های حوزوی هم گرفته شده، کم شفاخانه حوزوی هرات و بلخ و ننگرهار و در مجموع در تمام شفاخانه های ولایتی. همین که امروز واقع مثبت ما در دایکندی در شفاخانه ولایتی تحت قرنطین قرار میگیره، اهتمامات شروع میشه، یا ای که واقع ما در سمنگان و یا کاپیسا، همین نشان میده که وزارت صحت عامه در مسطح 34 ولایت در سطح شفاخانه های ولایتی حداقل بین 10 تا 20 بستر مشخصا اختصاص داده شده برای اهتمامات کووید 19. البته با پیشرفت هر روز اما تلسلی تدابیر رو ما در سطوح مختلف هم شدیدتر میشه.
دیر از یه تمنن خو ایتاسو پیغام اوریدون کتت سده از دکه چه دیری دوستان و ذهنون مشوه شدیم.
در گام نخواست برای تمام هموطنان خود صحت و سلامتی که امال کامل آرزو میکنم، چون همزمان ما در فصل سرما هستیم و همون ریزش و سرفه و زکام عین اراز علای مسیح کنند تشویش خطر به خود را نتن، با وزارت صحت هم همکار باشند و در قسمت هم پیام‌های صحی که عملا سلسله نشر رسو است چینل‌های مختلف ادامه داره، در قسمت زمین و کات جد مد نظر داشته باشند و اوتی را در وطنهای ما که از کشور ایران برگشت کردن، در صورتی که در جریان 14 روز همی اعراض علائم نزدشان پیدا میشه، اینا به نزدیکترین مرکز صحی مراجعه بکنن.
دیر از یاد مننه ده تاسونه نظام جلیل ده آمیر اختیا وزارت ویان دیر مننه دوستان و ده تاس خم دیر از یاد مننه که اوچه تر دیده ممو لمکسر ملتیا کرده او خبرونه مو واریده ده واکسین او دیده تر سنگ ده کرونا ناروغی پر مخابره تریل درلوده تر بیا و بلی خبرونه پلوی او بکن که خدای مسپارم.
پا هر تصویر که زر خبریسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rfeerl.org